السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسی خبرونه ته هر کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې په کیدونکو غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
هیئت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورت د لوړو زده کړو نجونې زده کوونکې د طالبانو له رژیم څخه غواړي چې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
د قلملار په نوم د یو بنسټ له مشر سره چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی مرکه کړې ده.
موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې غوښتنه کوو چې له دولت، له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن دوشنبه دی، 14 هجری لمریز کال، د تلیا میزان د میاشتې شپږمه او د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 ده. پیل دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر به روانه اونۍ د تور سمندرګي د غاړې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستانه د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړی دی. سفارت بیګای ویلامه خبره کړې چې په دوو لیستونو کې د شاوخوا زرو تنو افغان محصلینو نمونه یاد شوي. د سفارت د اعلامیې له مخې دغو افغان محصلینو وارد مخه له سفارت سره ځانونه ثبت کړي وو او دوی اجازه ورکوي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د راپورونو له مخې د هغو زرګونو کسانو په منځ کې چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي ګڼ شمېر محصلین هم شامل دي چې وایي له زده کړو شاته پاتې دي، خو د پاکستان حکومت د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زبولان سمنتوف د یکشنبې پورز د ترکیه استانبول ښار ته ورسید. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره له هېواده د وتلو په لټه کې و. 28 کلن سمنتوف له کابله پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه ترکیې ته رسېدلی. سمنتوف په هرات کې زیږېدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازیني کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلي نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2018 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یوه تمریني لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپلې دوه تمریناتي لوبې هم د نړیوال جام سیالیو تمریناتي لوبو په لړ کې ترسره کړي. د ویلو ده چې لومړۍ لوبه به تمریناتي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمریناتي لوبه به د اکتوبر په 16 نیټه ترسره کړي. همداراز ورته ویلی شم چې د دغو سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې 2 پړاو تمریناتي کیمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ له دې تمرینې لوبې یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو وروستي تمرین عکسونه خپاره کړي چې پکې ښکاري د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یوځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام د وارد متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب له پرون راهیسې پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15 ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په هوشتم معنی ته به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن دا اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته ځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر په 1 او 2 د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیه ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. په پرون د روم په سان پیترز میدان کې وویل تېره اونۍ 2 بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تېره اونۍ بېلابېل بریدونه وشول، د بېلګې په توګه په ناروی، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هېره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرونه مولا زادی رو واوریدل کمو غوخته وی دا و نور خبرونه بیا هم لوستلی شی پتمو دا آزادی پا البته پا ویب پانه که پتمو دا آزادی رادیو تکای اورگ یا آزادی رادیو تکای کام. رازو د خبرونې لومړی راپور ته. موسکو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغې غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب کوي. نور د صفي الله ستانیزي په راپورټ کې
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کېږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 16 ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامي افغانستان
اسلامي امارت یو پلاوی چې مشرې د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام نفی کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندګي خواهد
کرد. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی ګډون تایید کړی و. خدای نو ویلي چې په پلاوی کې به څوک شامل وي. د متحدو ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحدو ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کېږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه یې د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیه، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 26 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغو ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش دغو وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره سم یو شمېر کابل میشتي د دې بهیر پر اپڅوالي انتخاب کوي. دوی وایي اوس یوازې په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې او تذکرې هم یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیتریک شوې وي. له بلې خوا د احصایه او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې سر له نن څخه به د کابل ښار په اوو نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومیتریک شوي د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدود ده چې وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوې دي. که څه هم کابل میشتي خوښتي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو یې په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشي چې وړاندې بایومیټریک شوي. کابل میشتي مهراب الدین وایي د تذکرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزې شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیره لویه ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خلل شي او دا همداسې دوام وکړي دغه نور ستونزې هم رامنځته کړي. خلک ډېر ستونزې سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فورمونه هم ډکړې نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وای مور یی ناروغه ده او له افغانستانه د وتو لپاره برېښنایي تذکيري او پاسپورت ته اړتیا لري. د هم له طالبانو غواړي چې د تذکيرو د جوړېدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس په کار شي.
د برېښنایي تذکيرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز یې په سرای شمال کې فعال دی چې دا بسنه نه کوي. موږ له اسلامي امارات غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د احصایي او معلوماتو مل ادارې نن د یکشنبې په ورځ یوه خبره کړي خبر پاڼې کې لیکلي سر له سبا یعنی دوشنبې ورځې به د کابل په وو مرکزونو کې د برېښنایي تذکيرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتي پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمدشاه بابا مینې دویم مرکز او کارتي سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر له سبا به فعال او خلکو ته برېښنایي تذکيري وویشي. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې له وړاندې یې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. د مخکینی حکومت له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څیر د پاسپورټ او برېښنایي تذکيرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکيرې ویشل کېږي چې له وړاندې بایومیټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهارو بجې او شپارس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس څرګندونو ته اشاره کړې چې په ناروې، افغانستان او برتانیا کې خونړۍ حملې غندلې دي. په مقاله کې راغلی پاپ فرانسیس د یک شنبې په ورځ په ناروې، افغانستان او برتانیا کې د تیرې اونۍ حملې د ټولو ماتې بللې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پاپ فرانسیس د یک شنبې په ورځ د اکتوبر په 18 نیټه په واتیکان ښار کې په خپل دودیز وینا کې په دې اړه خبرې وکړې. په ناروې کې تیر اونۍ د غشو په حمله کې 15 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې پر جمعات په یو ځانمرګي حمله کې 46 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. او په برتانیا کې د پارلمان یو وکیل ډیوډ امیس په یو کلیسا کې د غونډې پر مهال د چاړې په حمله کې سخت ټپي او ځای پر ځای مړ شو. پولیسو وویل چې دا یو تروریستي حمله وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بل مقاله کې په افغانستان کې د ورستي يهود په اړه په یو مقاله کې د ژغورونکو له قوله لیکلي چې زیبولون سیمنتوف شای ډیر ژر اسرائیل ته ورسیږي. د مقاله په وینا د کابل ورستي يهود ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ خپل هیواد پریښودو ته اړ شو. د مقالې په لیکنه سیمنتوف اوس مهال په ترکیه کې دی خو تر دې مخکې چې دی اسرائیل ته ولاړ سي باید خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د سیمنتوف میرمن له مخکې لا په اسرائیل کې اوسي او له څو کلونو راهیسې غوښتل له ده سره طلاق وکړي خو ده ورته منفي ځواب ویلی و. د یهودانو د قانون له مخې که یوه ښځه غواړي طلاق واقع کړي سړی باید ورسره طلاق وکړي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په وینا سیمنتوف په اوس لخپلې میرمنې سره د طلاق پروسه د ویډیو کانفرنس لارې پر مخ وړي چې اسرائیل ته تر تګ وروسته له ستونزو سره مخامخ نسي. وروسته لولو چې سیمنتوف امریکا ته هم تلای سوای خو دی ځکه امریکا ته نه ځي او پر ځای اسرائیل ته ځي چې هلته یې 15 خویندې وروڼه او 2 لوڼې هم اوسي. سیمنتوف مخکې تر دې چې له هېواده د باندې ولاړ سي په کابل کې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې ژوند کاوه. Stars and Stripes ورځپاڼې د مرسل په نوم د یوې افغان کډوالې کیسه لیکلې چې په اوهایو ایالت کې د یوې امریکایي ښځې په مرسته پناه اخیستې. د مقالې په وینا مرسل افغان حکومت سره کار کاوه خو وروسته له هغه چې طالبانو واک ترلاسه کړ دا افغان ښځه له بیرې خپل هیواد پریښودو ته اړ شوه. مرسل د خپل کار پر مهال د امریکا د دفاع وزارت له یوې کارکوونکي جین هوټن سره معرفي سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د جین هوټن میړه د امریکایي پوځ سرتیری و چې په 2011 کال کې په افغانستان کې وژل سوی و. جین له مرسل سره له افغانستانه په وتلو کې مرسته وکړه. د مقالې په وینا که څه هم د مرسل ژوند له تهدید سره مخامخ نه دی خو د دې کورنۍ په افغانستان کې تر شا پاته ده چې له همدې کبله دا د خوندي ژوند په خوند نه پوهیږي.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو تقریبا یوه میاشت وزي طالبان لا هم ټینګار کوي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره پر یوه طرزالعمل کار کوي. په افغانستان کې دننه او له هېواده بهر د پوهنې او بشري حقونو ګڼو فعالانو یو شمېر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نور په دې رپورټ کې
د نجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې. دیرش ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پرېکړې په اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سمه زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنې لرم، اریان لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر دولسم ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دمګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نن نه یوه میاشت مخکې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر دولسم صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملاتو سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالې پرون په خپل ټوټر لیکلي چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالې یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع ان شاء الله د اسلامي مرکز تر بررسی لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته خځوي دی او هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه د تعلیم تهذیب کومه نوعیت باندې دی باندې کار ان شاء الله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته په کار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
په افغانستان کې ګڼو فعالانو د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځي بیرته پرانیزي. یو له دې فعالانو مطیع الله ویسا دی چې د قلم لار په نوم د یو بنسټ مشري کوي. صفي الله سانګزي ورسره مرکه کړې او لومړی د پیل شوي کمپاین په اړه ترې پوښتنه کړې.
نن دا د یو میاشت پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې لپالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپل غوښتنه له دولته، له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې موږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوا له رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ دا د یوه میاشت انتظار وکړي، دوهم قدم ته همدا پلان لرو چې کچیر طالبان همدغسې لکه دا یوه میاشت یې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي همداسې بند پاتې سي، موږ پلان لرو چې لاریونونه وکړو، خپل غږ تر نړیوالې رسنیو ورسوو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو، او پرلت وکړو او خیمې ووو تر څو چې هر افغان نجلۍ ته له بدخشانه تر کندهاره، د نورستانه تر بامیانه د ښوونځي او د پوهنتون زمینه برابره نه سي. موږ نه کښینو، په زرګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، زده کوونکو، ځوانانو، د ټولو میرمنو را سره وعده کړې ده چې او موږ د کلملار لخوا ورسره وعده کړې ده چې په ګډه سره به همدا غږ پورته کوو. په لومړي سال لومړي سر کې څو ورځې زموږ یوازې له دوی سره مشورې وې، له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري. دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو، خپل غږ به تر نړیوالو رسوو، غږیز پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ د خپل زده کړو له انساني، اسلامي، بشري اساسي حق څخه بې برخې پاتې نسي.
د طالبانو له چارواکو څه غواړي؟ هغوی مو چې همدغه شیبه غږاوري،
د نجونو تعلیم د ټول خلکو لپاره سره کرښه ده، دا د دوی حق دی. زما هیله له طالبانو څخه همدا ده چې دوی نور ښوونځي د ماشومانو پر مخ، د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایي فیصله اعلان کړي، ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم له زده کړو مایوسه کوي.
د قلم لار په نوم د بنسټ مشر متو لاوې ساو چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. او سم پاموکړی د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره یې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د یونما دفتر تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې